ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو دو پر لپسې خبرونه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې چې په کابل او خوست کې پرون د وژل شو ځوانو خبريالانو پر مسلې پکې بحث کیږي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پایلو. زه نوریاس نوری وړاندې کوم. پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان حکومت اجرایي رئیس په کابل کې پر خبريالانو پر نوې برید په سختو ټکو وغانده او هغه د بشریت ضد یو عمل وباله. د ازادي راډیو د خبريال سباون کاکړ جنازه څو شېبې مخکې په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. د اروپایي ټولنې هغه اسناد به اعتبار بللي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران د هڅو د یو ثبوت په توګه وړاندې کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت اجرایي رئیس په کابل کې پر خبريالانو پرونی برید په سختو ټکو وغانده او هغه د بشریت ضد یو عمل وباله. عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې تر پیلېدو مخکې وویل:
در قدم اول تسلیت میگم به همه مردم افغانستان. شهادت 21 تن از هموطنان ما را روز گذشته که در جمعشان 10 نفر ژورنالیست ها بودن، یک جنایت علیه همه مردم افغانستان و خصوصا خانواده رسانه‌ای و ژورنالیست‌ها بود. در این حال مسئولین محترم امنیتی با در نظر داشت تکرار حوادث ایجاب میکنه که بیشتر از آنچه کردن دریجه توجه داشته باشند.
خاغلی عبدالله دغه راز وویل چې نن یو ساعت وروسته به د ملي امنیت شورا په دې اړه غونډه وکړي او د رسنیو او د حکومت د ګډې کمیټې د تېرې ورځې د غونډې پر سپارښتنو به غور وکړي او هم به د خبريالانو د خوندیتوب لپاره یو لړ اقدامات وکړي. د ازادي راډیو د خبريال سباون کاکړ جنازه نن مخکې په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. د کابل پرونی برید دو نور قربانیانو د ازادي راډیو د خبريالانو عباد الله ننزي او فرشته محرم دورانی جنازي پرون په کابل کې خاورو ته سپارل شوه. ټاکل شوی چې د پنځشنبې په ورځ د رسنیو کورنۍ په کابل او خوست کې د لسو وژل شوو خبريالانو فاتحه په ګډه واخلي. په کابل کې پر خبريالانو د پرونی برید چې د وژل شوو نهو خبريالانو په ډله کې د ازادي راډیو درې خبريالان هم شامل دي. غندلو لړۍ دوام لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش وویل دی دغه دو ځان وژونکو حملو چې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی ډیر په غوسه کړی دی او زیاته کړی ده چې په دغه حمله کې چې قصدن خبر اعلان په نښه شوي یو ځل بیا دا په ډاګه کوي چې د رسنیو کارکوونکي د خپلو اساسي فعالیتونو په ترسره کولو کې څومره له خطر سره مخامخ دي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس وویل کمزورو شو یاغي وسلوالو په افغانستان کې خبر اعلان د دې لپاره په نښه کړي چې په اکتوبر کې لړۍ ورکولو مخکې انتخاباتو روانه پروسه زیانمنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم دغه حمله غندلې او هغه وحشیانه او نه توجیه کیدونکې بللې ده. د بی پولی خبريالانو ټولنې چې تیر کال افغانستان د خبريالانو لپاره د نړۍ تر ټولو دریم خطرناکه هیواد بللی و، د دوشنبې د ورځې د پیښې په اړه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې رسنۍ په راتلونکي کې له حملو خوندي کړي. د بی پولی خبريالانو ټولنې ویلي چې اوس یې وخت دی چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د یوه ځانګړي استازي په ټاکلو سره ملګري ملتونه نړیوالې ټولنې او مهمو سیمه ییزو لوبغاړو ته یو قوي پیغام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر خبريالانو دغه برید جنګي نهایت بللی دی. ګڼو نورو لورو هم په کابل کې پر خبريالانو پرونی امبرید په کلکه غندلی دی. دغه راز د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خبريالانو ټولنو په غونډو کې د کابل له تېرې ورځې د خونړي برید د غندنې تر څنګ د وژل شوو خبريالانو روح ته د دعا او فاتحې مراسم ترسره کړل چې دغه لړۍ دوام لري. په شبرغان کې خبريالانو په کابل کې پر خبريالانو ځان وژونکی برید وغانده او د صبر لسمې د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وبلله. په کندوز، غور او کونړ کې هم د کابل له تېرې ورځې برید چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی په سختو ټکو وغندل شو. په کونړ کې په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر فضل واحد افکاری وویل خبريالان بې پرې کسان دي چې خپل ولس له مهمو پیښو خبروي او باید په جګړه کې په نښه نشي.
خبريالان چې دي دا بې پرې دي، بې فلوه دي او زموږ د جګړې د دواړو ښکېلو غواړو نه غوښتنه دا ده چې د خبريالانو ژوند ته د پاملرنه وکړي.
د افغانستان د خبرلانو او د رسنیو مدافع ډلو د ثور لسمه په افغانستان کې د رسنیو لپاره یو تر ټولو خونړۍ ورځ نومولې او ویلي دي چې هر کال به په دې ورځ د رسنیو د وژل شو کارکوونکو یاد تازه کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نن په یوه خبره کړې اعلامیې کې له حکومت غوښتي دي چې د ثور لسمه د بیان د ازادۍ د قربانیانو په نوم رسمن په جنتري کې شامل کړي. د ټولنې د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره ځینې نورې غوښتنې هم وړاندې کړي دي. خبرونه له ازادۍ راډیو اورئ. اروپایي ټولنې هغه اسناد بې اعتباره بللې چې د اسرائیل صدر زمبن نتنیاهو د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران د هڅو د یوه ثبوت په توګه وړاندې کړي دي، خو امریکا یې هرکلی کړی او د ایران د دروغو لپاره د ثبوت لپاره اسناد بللي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځني ختیځ او اروپا له سفر څخه واشنګټن ته د ستنېدو په مهال پرون ناوخته وویل دا اسناد ښیي چې ایران د څو کلونو لپاره د اټومي وسلو د جوړولو پټ پروګرام درلود خو انکار یې کاوه. پومپیو زیاته کړه چې د دې معنا دا ده چې له ایران سره د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو د 2015 کال اټومي موافقه د شفافیت او اخلاص پر بنسټ نه، بلکې د ایران د دروغو پر بنسټ لاسلیک شوې ده. د اسرائیل صدر اعظم پرون په تل ابیب کې په یوه خبري غونډه کې وویل تهران له شپږو پیاوړو قدرتونو سره له موافقې وروسته د خپل اټومي پروګرام آرشیف پټ کړ. د نتنیاهو په وینا د ایران په پلانونو کې د داسې بم جوړول هم شامل و چې په جاپان کې په هیروشیما کې د کارول شوي بم په پرتله 15 ځلې قوي دی او په بلاستیک توغندیو کې د نصب قابلیت لري. خو په واشنگټن کې د فرانسې سفیر په ټویټر لیکلی دی چې د ایران د پخوا زمانې د اټومي فعالیت په اړه اسناد د اټومي موافقې پر ضد نه، بلکې په ګټه دي. نیویارک ټایمز خبر ورکوي چې د امریکا ځانګړي مفتش رابرټ مولر چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشري په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې او د ټرمپ لخوا د عدالت د مخنیوي د احتمال په اړه څېړنه کوي. د پښتنو یو لس د امریکا د ولسمشر ټرمپ وکیلانو ته سپارلی دی. دغې ورځپاڼې نن وویل په دغه لس کې چې یوه کاپي ترلاسه کړې بېلابېلې پوښتنې لکه یو کال مخکې د اف بی آی یا د پولیسو د فدرالي ادارې له ریاسته د جیمز کومي د لرې کولو لپاره د ټرمپ انګېزه څه وه یا د ټرمپ انتخاباتي کمپاین له روسانو سره څه ډول اړیکې ټینګ کړي وو شوي دي. نیویارک ټایمز وایي په دې اړه چې آیا ولسمشر په خپلو اقداماتو سره د عدالت مخنیوی کړی که نه، او آیا له هغه سره د مختلفو مسایلو په اړه مرکې وشي، څېړنې ته تر اوسه لیوالتیا زیاته ده. او د ارمنستان د پراخو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان پر مظاهره کوونکو غږ کړی چې بیرته واټونو ته راووزي او په پارلمان کې د صدر اعظم پر ټاکنې څارنه وکړي. هغه خبرداری ورکړی چې واکمن ګوند ښایي د دغه بهیر د بې لارې کېدو هڅه وکړي. د وروستیو راپورونو له مخې په زرګونو کسان بیا د ارمنستان پلازمینې ایروان واټونو ته راوتلي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې دا خبرونه البته او بله خبرونه د ځوان فکر 19 پروګرام ته ځانګړې شوې وه. دا ځل هم د ځوان فکر په دواړو خبرونو کې چې په ګډه مخته وړي د کابل سټوډیو زما همکاران نصرت پارسا او رحمت الله افغان په اکرام الله اکرام وبخی په کابل او خوست کې د وژل شو ځوانو خبریالانو پر موضوع خبرې کوي. لکه څنګه چې خبریاس پرون په کابل کې د نهه ویشتو وژل شو کسانو په ډله کې نه خبریالان هم وژل شول، د نهو خبریالانو په ډله کې هم درې خبریالان د ازادي راډیو کارکوونکو دغه راز د بی بی سي او خبریال هم پرون په خوست کې د نامعلوم کسانو په اندازو وژل شو. دا پروګرام تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې پکې برخه واخلئ او په دې اړه نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. نور زما د کابل همکاران اکرام الله اکرام او نصرت پارسا دا پروګرام په ګډه مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي په دې هله چې 13 اونۍ در باندې په خوشي او خوشحالي سره تیر شي وي. د ځوان فکر او فکر نو په دې اونۍ خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام او زما همکار نصرت پارسا هر کله کو وخت 2 بجې او لس دقیقې دي د ماسپخین تر سلورو بجو له تاسو سره یو په دې خبرونه کې. لکه څنګه چې مخکې نوري سی یادونه وکړه، نن په دې خبرونه کې او د خبرونه مو د پرون ورځي د ژورنال لستانو چې په دوه بلابلو پیخو کې شهیدان کړل شول په کابل او خوست کې د دوی ژوند ته ځانګړې کړې ده. په دې اړه به خبرې ترې کوو، د دوی خاطرات او د خپل همکارانو سره به غږیږو او همدارس تاسو به هم را سره په دې خبرونه کې برخه اخلئ. تشکر از همکارم آقای اکرام الله اکرام. با تاسف که امروز در مورد برنامه ما اختصاص دادیم در مورد همکارای ما که دیروز به شهادت رسیدن و همچنان شمار دیگی از خبرنگارانی که از رسانه های دیگه جام شهادت نوشیدن. دیروز دقیقا نمی تایم تایمی بود که از دفتر ما به شفخانی وزیر محمد اکبر خان رفته بودیم و در اونجا سباون کاکر همکار عزیز ما در عملیات خانه بود و امیدواری ها خیلی بلند بود که همه خون اهدا کردن، حدودا 12000 سیسی خون جمعاری شده بود. دکترها امیدواری میدادن که کاکر عملیاتش به خیر سپری میشه، اما حدودا 20 دقیقه کمتر از تایم کنونی، 20 دقیقه بعدتر البته خبر شهادت کاکر بر ما رسید که خیلی غم انگیز بود. در کنار از او دو همکار دیگی ما هم عبادالله هنانزایی و محرم دورانی به شهادت رسیدن. کسایی که دیروز به شهادت رسیدن فکرای نو، فکرای جوانی بودن که در رسانه های افغانستان کار کرده بودن، خصوصا در رادیو آزادی سیتنشان کار میکردن. برنامه ما را اختصاص دادیم روی همین موضوع و شنونده های عزیز شما میتونین که در جریان برنامه تماس بگیرین. یعنی تا ساعت 4 با شما خواهیم بود. شماره تماس 0782-755 و 0792-20-3540. همچنان مهمانانی را در استودیو از همکارای ما داریم و مهمانای دیگر از بیرون دفتر خواهد داشتیم. آقای رحمت الله افغان فعلا در استودیو با ما هستن، همکار خوب ما، که ما اینا در کنار یک میز هستیم و در اتاقی که سبون کاکر هم با ما یک جای کار میکرد، و سعدیه زاهل همکار خوب دیگی ما که اینی هم در یک اتاق با محرم دورانی اینی دفترشان بود. مهمانای ما هستن، اما پیش از ای که ما برنامه را با مهمانان صحبت بکنیم، یک گزارش در مورد مسئولیت خبرنگارا و نگرانی از حفظ جان خبرنگارا همکار ما رحمت الله افغان تهیه کرده که با هم بشنویم، بعد دوباره با شما خواهیم بود.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نیوای چې د تیرې ورځې د ناوړه پیښې په اړه یوازې د چارواکو په خبرو او د داعش په مسؤلیت اخیستو قناعت نه کوي. د دغې ادارې اجرایوي رئیس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه دې دقیقه او کره وپلټل سي او عاملین دې د قانون منګلو ته وسپارل سي. موجب خلوتګر له حکومت غوښتنه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب په هدف ته یوه باوري او تاثیر لرونکې پالیسي چمتو کړي.
هغه وایي
موږ غوښتنه کوو چې د خبریالانو د خوندیتوب طرحه چې پرې کار روان دی ژر نهایي کړي، څو موږ لږ تر لږه ډار ترلاسه کړو چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې قانون یو مقرره او پالیسي شته. تیره ورځ د کابل د نهمې امنیتي حفظې اړوند د ششترک په سیمه کې چاودنه وسوه چې خبریالان یې د خبري پوښښ لپاره ورغلي وو چې دویمې انتحاري حملې خبریالانو ته درنه مرګ ژوبله او واړوله. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه پیښه کې د بېلابېلو رسنیو د لسو خبریالانو په ګډون 13 کسان وژل سوي او شاوخوا 500 نور ټپیان سوي دي. د یادونې وړ ده چې په کابل کې په پرانیو ترهګریزو حملو کې په وژل سویو خبریالانو کې د ازادي راډیو درې تنه خبریالان سباون کاکړ، عبادالله هننزی او محرمه دورانی هم شامل دي. د کابل د پرانۍ پیښې د نهو قربانیانو سربیره په خوست ولایت کې د بی بی سي خبریال احمد شاه د دوشنبې په ورځ د دوه نامعلومو کسانو له لورې ووژل سو. تر دې وړاندې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند په کندهار ولایت کې په یو وسلوال برید کې وژل سوی وو. د افغان خبریالانو وژل کېدل په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل سول او د بښنې نړیوال سازمان دغه یو جنګي جنایت وباله. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال سید آقا فاضل سنچرکی ازادي راډیو ته وویل ټولې پیښې چېدل کېږي او کار یې پیل کړی څو د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو عملي او مناسب میکانیزم رامنځته کړي. هغه وایي په دې اړه پرېکړه وسوه له امنیتي ادارو، خبري رسنیو، خپله خبریالانو او د خبریالانو له فدراسیون سره ګډه او دوامداره ناسته لرو چې موږ د خبریالانو او خبري رسنیو د خوندیتوب لپاره یو عملي او مناسب میکانیزم چمتو کړو. ښاغلی سنچرکی زیاتوي د وژل سوي خبریالانو له کورنیو سره د عجلو او دوامدارو مرستو باندې هم غور روان دی. د افغانستان له رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نیوای که وضعیت ته پام ونیسي روان کال به خبریالانو او رسنیو لپاره ښه کال نه وي.
ځوان فکر
متاسفانه دموږ پانتون نه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
مګر تاسو په خبره کوم واستو به واستي خبر نه کوم.
خو تاسو به هم په یو شی باندې تاسو تاکید کوم چې متوجي اوسئ مالو ته چې قانون به تطبیق شي. کله چې قانون تطبیق شي
انا چې دا د ملت ملاتړ دی کله ملت ملاتړ سم نه ټول نن دي حساب سم دي چې په مخدوونه سي وي کریکټ
فوټبال واځي ډېر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې اره ورځ ګورو ته په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما اوسګار دی دغه سنځل افغانستان څخه ټول شي
هر څه شنبه د ماپشن له دوه تر درو بجو پرې په ژوندۍ بڼه لا ازادي رادیو نه
یو ور بیا هر کله درنو دوستانو تاسو د ځوان فکر ونی ز خبرونه ته غوږی اسی لکه څنګه چې مخکې واوریدل د خبرونه د ژورنالیستانو ماغه ژورنالیستان چې پرون په کابل او خوست کې په دوه بیلابلو ترګری زبریدونو کې خپل ژوند لا سور کړ د دغه خبر اعلان ژوند ته ځنګړی شی په ځنګړی ډول د ازادي رادیو هغه درې ځوان خبر اعلان چې په دغه پیخه کې وژل شو سباون د دې ترڅنګ سباون کاکړ البته عبادت الله حنان زیو فرشتہ محرم دورانی د دغه حمله قربانیانو د ازادي رادیو د خبر اعلان چې سباون کاکړ نومیدو دیرش کال لا عمر درلو د خبری ویډیو غان او سپورتي راپورونه جوړول د دې ترڅنګ شهید سباون واده کړو د سور په یو لسمه په ازادي رادیو کې د سباون د کار 15 کاله پوره کېدل خو 13 ورځ دوشنبه د سور په لسمه په یو انتحاري حمله کې د مرګ ژوبلې پاړه د راپور جوړولو لپاره د کابل شش درک سیمه تتللې او چې په خپل د انتحاري حمله قرباني شو له سباون کاکل څخه یو دو کلن زوی پاتې دی چې بنیامین نومیږي عبد الله حنان زید تلی په لومړی نیټه 20 کلن کېده په ازادي رادیو کې د کار دوه کاله له هم نو پوره شوی موړی واده کړو ماشومان نه لرل حنان زید مخدره موادو پاړه د ازادي رادیو د ځنګړي پروګرام د زهرو کاروان د ټیم همکارو فرشتہ محرم دورانی ته تازه د خوځو لپاره د ازادي رادیو د ونیزي یعنی نیمه نړۍ خبرونه د جوړولو دند سپارل شوی و چې مرګي د لومړنۍ خبرونه جوړولو ته هم پرې نه خوده تکل شی و چې اغلی محرم دورانی رسمن د مې د میاشتې 15 منټي لازادي رادیو سره کار پایل کړ نو موري د کابل په هنتون د شریعت د پوهنځي د دریم کال محصله و دورانی ویل د غوړی چې اسلام هغه سره چې تورستانو نړۍ ته خودلی نه بلکې سپیشلی ماهیت خلکو ته وخایي دورانی ته د خوځ لپاره د ازادي رادیو د ځنګړي ونیزي پروګرام نیمه نړۍ د جوړولو دند سپارل شوی و درنو دوستانو کو تاسو هم غواړئ په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ 0190 شل پی زدیر سلوي خو د دې ترڅنګ 0202215 زموږ د ټلیفون شمیرې دي پایل به افغان صاحب نو کوله څنګه چې مخکې موږ یادونه وکړه چې موږ سره خپل درانه همکاران هم په سټډیو کې دي دوی به د خپل دغه شهید شو همکارانو په اړه خاطري له تاسو سره شریکې دي دوی د ژوند په اړه بغږیږي د دوی د بوختیا په اړه بغږیږي افغان صاحب ستړی مو شي هر کله ک په لیله کاکړ صاحب نکو تاسو سره نږدې پاتې کېدو ورستي خبرې هغه ورستي حالت کته ست دریا دیږي په کوم حالت کې سره مخ شوي
اکرام صاحب تاسو ته همدارنګه پرسا صاحب ته زپ خپل وار سره سلامونه همدارنګه د همدغه شهیدانو تسلیت وړاندې کوم همدارنګه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو تسلیت وړاندې کوم خدای دې دیو بخي او خدای دې موږ تاسو یو د کورونای او وارسینو ته د زړه صبر ورکیم لکه هم چې نن یي 15 کال د ازادي رادیو کې پوره کېدل په لومړی ورځ د ازادي رادیو تر هغه ډیر سمیمه وو ما ته کوم مشرانو وویل چې د سره په سټوډیو باندې وګرځه او یا لومړی کارونه دي د سټوډیو سره بلد سي مایکروفون سره بلد سي که چې درسنوي کې کار هم کړی خو بیا هم ار رسنی ځانته سیستم لري کله به چې یو شای موږ ته تشریکا و د مایکروفون د سټوډیو او د پلی کې یو د سغه سپتیږي په ډیر ځیرکه یو په ډیر خوخيارې به غوګنی ولې یعنی کله به چې ورستی پښتنه راغله بیا به پښتنه کړله یعنی پښتنه نه کړه تر څو پوری به ځان چې مطمئن نک نو خبرې خاطرې ډېر لرم تای چې دا ونه وکړ ورستی خاطرې دا و چې په کومه ورځ سیده شهید کېده یو ورځ مخکې زه کمپیوټر ته ناسوم د شاله خوره غي د یو عدد بلمو کله به سیدی راته همکارانو وکړ په دی وګي بل سرکی خو یعنی همکار نه وختل زیار او تکلیف ته ورسیږي خط په دی وګي بل سرکی خو لاس تراک چې لاس په دی ورک لاس په ټینګ خو د پامان ستړی مس یعنی زور ته جګدم زی د وګو کې سونیم ټینګ کړم مطلب نه جګیږي اس کلم نه جګیږي خو زه په بیا هم یو دوست یا ملګری دا ورته چک سم غیګ مې ور کړم هم چې غیګ سره ټینګ کو نو په وکړه ته وایي اور راته چې په بلونی د شکر پروګرام جوړ کړی وو پاتس دغه جمعه کې د شکر پروګرام جوړ کړي چې ولارد څه د شکر پروګرام د شکر ډیر زیات شو کیو ډیر زیات شو کیو په شکر تر سره به نور همکاران مر سره ننګرهار ته تلو کامې ته ولارد بي سود ته ولارد خطرې ته تم یاد ورستي خبردار ته وروره و شکر جوړ کړي دنیا دوه ورځې ده او چې شکر ته ولارد
و و مو برنامه تفریحی که قرار بود بریم خیلی اصرار میکرد مرا هم هرچند ما به یک مریض داشتم وعده کرده بودم که امرایت میرم اما این وعده اینی متاسف هستم که نتانستم این وعده را پوره بکنم خب تماسای شنونده ها را خود داشتیم در این برنامه همکارای تکنیکی ما را خواهش میکنیم تماسای عزیزان شنونده ما را وصل بکنن بله سلام علیکم بله سلام بر شما
زمونه سداري زازم دي پاکستان او دا دي غمجنې پیخې نه دا یوازې د ستاسو د پاره نه دا دي کې نه ټول افغانان ته خپه دي او مونږ کم در سره خپه یو دوی ته د کورنۍ ته صبر جمیل غواړم نه دونه خپه یو چې خبر نه شو کولای چې دونه ته خپه پرون دي څا او چا کې کړي او چا کې په کلاسې خوري نه څه خبرګي خبرګي جنازې کوټ اور تر واسره کې چې پر دوه په وی چې دا د چا وزل څنګه دی چې امر کول دی د ګناه خلکو وزل څنګه دی بس زه دې کورنۍ ته ټول ته تسلیت وړاندې کوم خدای دې زه چې تاسو نور اوساتي
ډیر زیات مننه ورور کور ودان خوشاله اوسې ژوند دی اوسې تاسو دې هم دارم بخواد بله سلام علیکم
سلام جوړ په خیر سوګل کوم زایا
سلام احمد سلام نن یې کیدې سلام علیکم
وعلیکم سلام ستړي مشي
کوره ما باز درم خپګان خو ټول افغانستان خپل خو خبره به دا کوم چې ما سلک کسان څوک دي موږ خو چې په سلک کسان هغه څوک چې موږ په وطن کې جنگ غواړي او جنگ کوي د امریکا ما سده دې کسان چې موږ دولت ما دې کسان طالبان ما سده ته دي چې دې کسان موږ دا چې وسوای چې دا نه لواله ټولنه په دې کې چې وایي دا ملل متحد کې دي یا موږ شورا ولې د سیاتل ده په ځای باندې ناشته ده موږ دا خو نن د استوالو چې موږ وڅین کې داسته وکي و سلام پری تی دا
ډیره زیاته مننه
تشکر از همدردی هماتر ما
پرسا سه دی اوریدون کی یادونه وکړه په ورسیو کې په نړۍ کې د خبرلانو د مدافی زیاتره بنسټونو د غباس راپورته کړي دی ویلي دی چې دوی به یو استاد البته د استاد یو ډله وټه کی ترسو د جنگ لخکیلو غاړو سره د نړۍ لا غسو پر طاقتونو سره وغږیږي ترسو د ژورنالیستانو ژوند خوندي کی او همدارس د پداتیر ولس کلونه چې دی په دې کې یوازې د دغه 13 ورځ د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خنړی ورځ بلل شوې ده نو کار روان دی فکر کوم چې ان شاء الله نتیجه به ورکړي
افغان صاحب میخوایم در مورد ای بپرسیم که کاکر بیشتر رویدادهای تروریستی حملات انتحاری را پوشش میداد در کنار از اینکه برنامه های اجتماعی و ورزشی بسیار خوب تهیه میکرد وقتی که از رویدادهای تروریستی زمانی که با کمره میامد و دفتر چگونه میافتی او را یعنی با چی یک احساس وارد دفتر میشد
کله بچې موږ د خبري پوښښ لپاره ولاړو دی د کیمرامن ته سپاد باندې نو زیاتره بده موږ سره لدی لارې چې بتللو هلته د خپل وړکتوب د کلیوالي ځوان پاړه باندې کیسې کولې خندل بیا په خاني خطرې بیره ډول وکله بچې برنامه نه بیرته راغلو ا برنامه لکه مخکې ستای دونه وکړه داسې ناوړه پیښه به خنړی پیښه به انتحاري حمله به وژنه به نو بل د دفتر ته راغی ډیر به د ستړیا احساس پیښه یو رقم داسې او سل به خلوف د پوتن کې څه تیریږي خدای موږ د سل لپاره پیدا کړی خدای په دې وطن ته رحم وکړي یعنی ډیر زیات متاثر کېده داسې دین نیم سات لپاره به د قرار ناسې نو ورسره په کار شروع کوو بیا چې کار باندې شروع کوو په کار کې ډیر زیات له احتیاط نه کار اخیست حتی دی وړکې موضوع لپاره به دوه ورې د پښتنه کړه حتی درې ورې پوښتنه کړه. ما درته یادونه مخکې وکړه چې کله بله له یو برنامې له یو ناوړه یا غمیز نه بیرته راغی ډیر زیات به ستړی ستومانه د وطن په حالات
افغان صاحب وروسته به راځو د موږ سره د ختیځو ولایتونو د لیکوالو ژورنالستانو د خپلواکې ټولنې منشي او خبریال رحمت الله زیارمل همدا اوس د ټلیفون په لیکه باندې له ننګرهار وصل دی. زیارمل صاحب احساسات به راوخلو په دې برخه کې. زیارمل صاحب ستړي مشي برنامې ته. زیارمل صاحب که تاسو زموږ غږ اورئ مهرباني. زما غږ اورئ زیارمل صاحب؟ زیارمل صاحب زما آواز اورئ؟ فکر کوم د زیارمل صاحب په لیکه. زیارمل صاحب که زما آواز اورئ خبرونه ته ستړي مشئ. فکر کوم د زیارمل صاحب
دقیقې بعد اینا را خواهیم داشت روی خط تلفون. مشکلات تکنیکی وجود داره. خب صحبت ها را با سعدیه زاهل در مورد همکار عزیز دیگی ما که به شهادت رسیدن بانو محرم درانی در مورد اینا معلومات بتین که چی خاطره های از اونا دارین و در کدام بخش کار میکرد. آیا اولین برنامهش تهیه کرده بود یا نه؟
خب تشکر. عرض سلام دارم خدمت همه شنونده های عزیز و همچنان تسلیت عرض می کنم به خانواده های شهدا و خانواده های همسنگران و هممسلکانم. محرم جان مدت دو هفته می شد که همراه ما نو پیوسته بود به رادیو آزادی و می خواست که در برنامه پرودوسر برنامه زن و زندگی در بخش پشتو باشه. در مدت 14 روز یا 13 روز این دختری که در شعبه امرای من یک جای بود صرف مصروف مطالعه کردن بود و مصروف نوشتن بود و زیاد علاقه مند بودک و زیاد خوشحال بودک در رادیو آزادی آمدک و امرای ما همکار شدک و زیاد وقت که آمد از من پرسان میکرد میگفت که من میخوایم راجع به برنامه کم بدانم که برنامه چیگونه هست با وجود که قبلا آگاهی داشت. در رابطه به روند برنامه کمک معلومات ما برش دادم و یک کتاب زن بوده زن افغانستان او را برش دادم گفتم تا که پارتنر بخش دریت میایه عفیفه جان ساکب او تا از مکد زیادتر میفهمد چون پرودیوسر برنامه بخش دری است. خودت میشه که این کتاب مطالعه کنی و یک کمک راجع به زنا بدانی.
یک زندگی ببخشین اکرام صاحب یک زندگی بسیار تراژیدی داشتن و شما به خانیشان رفته بودین. میشه قصه بکنین از زندگیشان چگونه زندگی داشت درانی؟
بله صبح که ما از دفتر خانه از خانه که دفتر آمدیم با جمع از همکارا رفتیم خانه سی همکار ما عبادالله انانزه سباوون و محرم جان. وقتی که رفتیم خانه محرم که رفتیم واقعا طرف پدر ری سفیدش دیدم، مادرش و خواهر و برادرش که اموجا ما بر تسلیت گفتن رفته بودیم. وضعیت زندگیشان چه قسم براتان بگویم، نمیتونم که از او حالت از او وضعیت ما براتان بگویم، ولی وضعیت اقتصادی خوب نداشتن و گفتن که تنها محرم بوده که ناناور خانوادهشان بوده، ماشه که میگرفته که نیمشه برای تحصیل خود مصرف میکرد و بقیهشام اما مصارف خانواده را میداده.
بسیار زیاد تشکر. آقای قرداش مسئول بخش برنامه های تعلیمی ما در بخش دری هستن، این را هم به برنامه خوش آمدید میگیم. قرداش سپ میشه صحبت های شما را هم داشته باشیم در مورد این واقعه المناک، خصوصا در مورد هنانزه اگر خاطرات داشته باشین شریک بسازین. میروانی.
تشکر. ابراز تسلیت دارم به سه همکار خانواده، سه همکار پرکار ما سبا اون کاکر عبادالله هنانزه و محرم درانی، جای ایشان بهشت بر این باد. اینا هر کدام جایگاه به خصوص خود را داشتن. همه همکارانی بودند که گلهای باغ رادیو آزادی بودند. من نمیتونم اینا را ترجیح بدم به یک دیگه ایشان. عبادالله هنانزی به دو زبان پشتو و دری نطاق بسیار ورزیده و یک صدای میکروفونی که داشت که قابل شنیدن بود و همه دوستان از صدای زی راضی بودن شنونده ها. عباد الله انانزی هم در یک فامیل بسیار متوسطی زندگی میکرد، نان بیار تقریبا نان بیار خانه بود، یک قسمتی از زندگی را ای خودش یاشا و عبادت میکرد. دیروز در شفاخانه امرجنسی پدر زیر که دیدم، آدم وقتی میبینه پدری پسر خود از دست میده چه حالتی می داشته باشه، اما این پدر که من دیدم فوق العاده بود. این پدر بسیار متفاوت از پدرهای دیگه بود. این پدر می گفت که عباد الله من به مهمانی رفتم. هر دوستش که می آمد برش می گفت که عباد الله به مهمانی رفتم.
مهمانی برگشت نپذیر.
بله.
بی برگشت.
عباد الله یک شخصیت عجیبی داشت. دائم خندان بود. خود شما همه شما شاهد هستین. هیچ لب پرخنده ازی پیشانی ازی چین نداشت، همیشه پرخنده بود، همیشه هر چیزی که میگفتیم، هر موادی را که میدادیم با پیشانی باز قبول میکرد. گاهی بر ما نگفته بود که ما وقت ندارم یا پروگرامم زیاد است یا چیزهای دیگه. انسانی بود که باید نمیمرد که مرد، چاره نیست، مرگ چاره نداره. ما فقط یک شعر از شاعر معاصر حیدری وجودی را اینجا داشت کردیم که
مهربان
حیدری وجودی میگه ای کاش که در روی جهان جنگ نمی بود، در کارگه شیشگران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود، بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گر دیده خود بین فلک تنگ نمی شد، روشنگر دلهای پر امید نمی گشت، گر ناله شامم سحر آهنگ نمی شد، امروز به سرمنزل مقصود زدی گام، دیروز اگر اشتر ما لنگ نمی بود. گفتی آقای وجودی جنگ هست، عامل همه چیز جنگ هست، اگر همی جنگ انتحاری همی نمی بود، امروز هم هنانزه داشتیم، هم محرم داشتیم و هم سباونه داشتیم. حیف که امروز از دست ما رفتن.
متاسفانه که سه همکار ما در کنار ما نیستند. سعدیه جان، در مورد آخرین دیدار یا آخرین دفعی که با محرم درانی دیدی خاطرت چی بود؟ میشه در این مورد هم قصه بکنی و در مورد از اینکه تا کجا تحصیل میکردن؟
محرم جان محصل بوده که پنزه شرایط پوهنتون کابل بوده و روز یک شنبه زمان که ما از دفتر میرفتیم، محرم جان دستکول خدا گرفت و گفته که خداحافظ تا فردا را، من میایم انشاءالله بازا میبینیم و شما یکی دیگره. خدافیزی کرد و اونمو آخرین خدافیزیش بوده بر با ما.
امیو کنون همکار خوب دیگه ما آقای ایمل سنجیده مسئول بخش نیوز ما با ما پیوستن. آقای سنجیده میربانی کنین صحبت ها شما را میخوایم.
بسیار تشکر آقای پارسا. من به نوبه خود تسلیت عرض میکنم به خانواده مطبوعات افغانستان، به خصوص رادیو آزادی، و صبر جمیل برای تمام ما و کسایی که اهل مطبوعات هستند و به خصوص خانواده سه شهید که منصوب به رادیو آزادی بودند و به رادیو آزادی به شکل دشکال رابطه داشتند. عرض میکنم و یقین دارم که اون احساسی که من دارم تمام همکارا و تا جای مردم افغانستان هم احساس مشابه دارن، به این معنا که سه جوان رشید و کسایی که استعداد داشتن، آرزوی بسیار بلند داشتن و آرزوهای بسیار خوب بر افغانستان و بر خودشان و بر خانوادهشان داشتن، متاسفانه در بین ما نیستن و به ابدیت پیوستن. آقای عبادالله هنانزی یکی از همکارای بسیار خوب و ورزیده و در این زمان فعال رادیو آزادی بود، قبلا در بخش نیوز رادیو آزادی کار میکردن بعدا در یک بخش اختصاصی که برنامه مبارزه با مواد مخدر بود توظیف شده بودند، ولی در کل همونطور که جناب قرداش صاحب هم یادآوری کرد، یک کسی بود که تسلط کامل به دو زبان داشت، زبان دری و پشتو و انگلیسی هم میدونست و خوبیه که داشت اخلاق بسیار عالی، نیکو و در عین زمان متحد به کار و صادقانه کار میکرد. به این شکل سباون کاکر شخص بود که همیشه لبخند به لبانش بود و ما فکر نکنم که در رادیو آزادی در جمع تیم ما و شما و بیرون از رادیو آزادی در خانواده مطبوعات کسی از سباون کدام شکوه و یا گلایه داشته باشد، چون همیشه خندان بود و کارها را به مشغلی که ایجاب میکرد انجام میداد. و همکار جدید ما البته که دوره آموزشیش بود به رادیو آزادی خانم فرشته محرم دورانی که قرار بود به رادیو آزادی جذب شود و مسئولیت یکی از برنامه‌های مهم رادیو آزادی را به عهده بگیرند، واقعا در داور است و این درد ما همیشه با خود خواهیم داشت. ما به نمایندگی از دفتر کابل رادیو آزادی یک بار دیگر تسلیت عرض میکنم و خود با فامیلای از همکارا شریک میدانیم و این درد فکر میکنم که همیشه ما با خود خواهیم داشت.
آقای سنجیده، این واقعا همه ما میدانیم، میشه شما بگوین که چقدر کم بودی اینا احساس میشه در دفتر و آیا ممکن است که جای از اینا را کسای دیگه بتانند پر بکنن از لحاظ معنویت، از نگاه دانایی که اونا بیشتر داشتن؟
خب از نگاه معنویت قسمی که شما اشاره کردین، البته معنویت به این معنا که ما همیشه اینا را داریم با خود در قلب خود و جایشان البته کسی دیگه اگر بیاید بر از جای جداگانه از نگاه معنویت خواهیم داشت، ولی از نگاه فیزیکی طبعا خب جوانای دیگه هم هست، کسایی هست که میخواین کار بکنن و میتونیم بگویم مبارزه بکنند با همی کار رسانه‌ای که ما داریم در افغانستان، تقریبا زیاد مشابه به مبارزه است. از نگاه فیزیکی شاید ما بتانیم جایشان پر بکنیم، ولی از نگاه معنوی قسمی که در آغاز هم گفتم و شما اشاره داشتین، قرداش صاحب هم یادآوری کردن، بسیار مشکل است فراموش شون و یادآوری.
در حادثه دیروز بیشترین قربانی رادیو آزادی داد کدام خلال در رشرات رادیو آزادی نیامد؟ یعنی سوال ما این است که رادیو آزادی مصمم‌تر از گذشته و کارش ادامه خواهد داد؟
طبعا البته این خوب در افغانستان متاسفانه ما در کشوری که زندگی میکنیم در حال جنگ است، حتی ما بعد از جنگ هم گفتن هم میتونیم که بعضی گزارشات نوشته میکنن که افغانستان کشور بعد از جنگ، در حالی که ما در جنگ هستیم و این هیچ وقت به مو اراده و قاطعیتی که ژورنالیستان تنها خانواده رادیو آزادی بلکه در به سطح افغانستان ژورنالیست‌ها تعهدی که دارن همچو حادثات نمیتونه که مانع کارشون شو و حتما ادامه میتن و پر انرژی تر ادامه میتن.
بسیار زیاد تشکر سنجید صاحب، ممنونتان، سلامت
باشید.
ډیر زیات مننه سنجید صاحب. کور مو ودان درنو دوستانو، تاسو د ځوان فکر او فکر نه ونیزي خبرونه ته غوږی یاست. د خبرونه به د مازیګر تر سلورو بجو دوام لري. تاسو هم را سره په دې خبرونه کې برخه اخیستل شئ. 0999 شل 15 در سلويخ او بل شمیره مو د 0022 23 15. لکه څنګه چې مو مخکې یادونه وکړه، نن په دې خبرونه کې د هغه خبر اعلانو په ژوند باندې غږیږو چې 13 ورځ په دوو بیلابیلو پیښو کې دوی په شهادت ورسیدل، په خوص او په کابل کې په دوو خونړۍ او پیښو کې چې لبد مرغه د ازادي رادیو درې همکاران سبون کاکړ، عباد الله حنانزی او فرشته محرم دورانی هم د شهیدانو په ډله کې و. زیارمل صاحب را سره د کمال شاه، البته بلی ډیر زیاته بخنه غواړم کمال شاه را سره د کمال شاه زموږ د ویب په برخه کې فعال ژورنالیست، فعال کارکونکی دی، در سره په سټډیو کې دی. دا تقریبا زموږ د بل همکار چې 13 ورځ شهید شو سباون کاکل، نږدې دوست هم وو، ډیر نږدې ورسره پاتې شوی وو. لدن به وورو کمال شاه، ستاسی احساسات سدی په دیړه؟
لمړی تاسو او د رادیو ټوله اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، 13 ورځ زموږ لپاره یوه ډیره دردونکې ورځ وه. په خواشینۍ سره چې ډیر نږدې دوست هم شهیدان سول د غوی له جملې څخه یو هم کاکړ وو چې یو غر ونړېدی. موږ په دفتر کې ټول همکاران یو، خو بیا هم د ځینو ملګرو سره چې دا پر زړه سره ورځي د زړه همکاران پاتېږي، ځینې سره پاتېږي. نو کاکړ صاحب زما ورته دا وجه مشترک یو هم دا و چې کله کله به مو د وطن پر حالاتو باندې خصوصا د خپلو ولایتونو پر ځینو پیښو باندې خفګان کاوه او ځینې ستونزې به مو سره شریکولې او سره نږدې وو نسبت نور ته. نو ډېرې خاطرې سره لرو.
وروستي ځل لیدل او وروستۍ خبرې سوې ستاسې دواړو ته؟
وروستۍ ځل مې دوه وارې ولیدی دې پلان په دفتر کې ولیدی. وروستۍ ویډیو چیرته واستوله؟ د بغلان ویډیو ایډیټ کړې وه. ټلیفون کې راته وویل چې دغه ویډیو واخله او همیشه به ویل چې مشره سلام. بیا څو ورځې چې مې مخکې ولیدی په اوکراین کې مې ولیدی، هماغه ته سره کښېناستلو، ډېرې خبرې مو وکړلې. خو موږ نه خبر چې دی به زموږ څخه جلا کېږي ولاړې او د موږ تشویقولو، موږ به دې تشویقوي چې باید پرمختګ وکړو، کار وکړو او څه چې په واسه دی هغه به چې وکړو. خو قسمت مونږ ورنو سره سوي رب دې بخښي.
ډېره زیاته مننه که اوریدونکو لرو. نو اوریدونکو ته به مو ورشو. یو اوریدونکو لرو پارسا صاحب.
السلام علیکم. سلام بر شما، مهربانی کنین از کجا تماس گرفتین و صحبت بکنین؟
صداقت
هستم. یک کم بلندتر اگر صحبت بکنین، صدا شما را بسیار ضعیف داریم ما.
بنظرتان اول کود به تمام مردم ملت شریف نجیب افغانستان این موضوع تسلیت عرض میکنم، بخصوص به خانه رادی آزادی و همکاران بسیار موفق و ورزیده ما که مثلا در هر اجتماع از هر نگاه غربت افغانستان با خبر میسازن، بخصوص از جناب سروت صاحب، جناب ظریف نظر صاحب و دو تا همکارای دیگه ما با نام رویا و گودر زازی. امروز تسلیت میکنم شما بزی غمگین نباشیم که مثلا دشمنان وطن برادران شما را شهید میسازه، ولی ما که اصلا به جای ازی که مثلا ما دیگه گروه ها را محکوم کنم، ما سران حکومت را محکوم میکنیم که هر روز ما قربانی میتیم، اینا با ما تسلیح درد میکنن و پرچم افغانستان را نیمه افرشتی میکنن. این درد مردم افغانستان را دوانم از خدا ولی از قرآن همه کار بکنیم که بگیم سر اصل مطلب. این چی قسم است که وقتی ما وارد شهر کابل میشیم وختي
وختي ثوري ورته کوم شوی هیڅ څه غوښنه نشو. لري زیاته مننه دا اوریدونکو احساسات خپل سرګند کړ. بل اوریدونکو هم لرو د تبمور شو ګورو چې څوک دې کوم ځای. بل سلام جوړ په خیر.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
څوک خبرې کوي کوم ځای؟
نوری
صاحب مهرباني وکړئ د تیرې ورځې د پیښې په اړه تاسو څه احساسات لرئ؟
واقعا ډېر خوشنون کې پېښه وه او یو پوښتنه لرم.
مهرباني.
پوښتنه مې دا ده د سباون کاکړ په اړه چې د کوم جوړېدو ځای کوم او څومره زده کړې؟
ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. مونږ مخکې په دې اړه وویل سباون کاکړ د هلمند ولایت اوسیدونکو او تر د لیسانس تر کچې زده کړې کړې وي. حسیب تلاش د ازادي رادیو د ویب د برخې ایډیټر را سره په سټډیو کې دی. لدنه بم د همکارانو د ژوند په اړه پوښتنې لرو، دا به هم را سره په دې برخه کې خپل احساسات شریکې. تلاش صاحب سره مشي.
ډېره زیاته مننه اکرام صاحب. تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه. خدای دې زموږ شهیدان وبخي، د دوی روح ته خاتوي. که زه غواړم د هغوی په اړه باندې خبرې وکړم د خپرونې وخت د اوسلې څخه ډېر لری خبره ده، خو زه دومره ویلی شم زه یو له هغو کسانو وم چې په لومړیو شیبو کې دوه دغه همکارانو ته چې سباون کاکړ ته او هننزی صاحب ته ورسیدم، هغه دا چې سباون کاکړ ما په یوازې په یو عکس کې په ټویټر باندې پیدا کړ، په ټپي حالت کې و. او یو ورځ مخکې له دې نه زه دغه روغتون ته ورغلی وم، نو د هغه عکس نه زه پوه شوم چې دا د وزیر اکبر خان روغتون عاجله څانګه ده. نو ما خپل همکارانو سره دا شریک کړه او هغه ځای ته ورغلو. تر ټولو ټینګار دا و دغه کورنۍ سره مو هم ولیدل په هلته او د ډاکټرانو سره هم. تر ټولو لوی ټینګار دا و چې سباون کاکړ خدای او تر لسې د خنور به رخصت شي. د دې ترڅنګ ما هننځي سه په هړه باندې هم اندېښنه درلوده او پر لپسې مې د ټلیفون ته زنګ وخه چې له بده مرغه همکار مې وویل چې زما ټلیفون ته ځواب راکړ او هغه شهید شوی دی. نو وروسته له هغې د سباون کاکړ له حالت نه ډېر ډاډه و او فکر مو کوی چې دا ټپي دی نو انشاءالله ډېر ضر به ښه شي. نو د هغې نه وروسته زه ورغلم ایمرجنسي روغتون ته. تر ټولو بد حالت خو دا دی چې تاسو خپل دوستان په داسې یوه سردخونه کې یا د مړو په خونه کې ولټوئ چې او هغې هویت تشخیص کړئ چې په هغې کې ډېر نور کسان هم دي. دا ماته ډېر سخته تمامېده. هلته ورغلم هننسی صاحب مې هم ولید چې دا شهید شوی و. د هغې نه وروسته زموږ د درېمې همکارې میرمن دورانۍ اول هم موږ ته راورسېدی چې دا هم شهیده شوې ده. دا ډېر یو لوی درد و. زه فکر کوم هیڅ یو کس ته به یو هیڅ یو انسان ته به د دې نه ډېر لوی درد نه وي چې د خپلو همکارانو لپاره د خپلو دوستانو لپاره د ښه تابوت په خوښولو کې ډېره هڅه وکړي چې دا کار یو له هغو کسانو چې په دې کار کې ونډه درلوده او ډېره هڅه یې کوله چې د خپل همکار لپاره ډېر ښه تابوت په ښه اندازه تابوت او د دوی دغه ځوانۍ ته په کتو باندې
تلاش لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه تاسو تقریبا ډاډه وئ مطمئن وئ ځکه تاسو ته ویل شوي همدغسې و. زموږ زیات شمېر همکاران هم دغه نظر لري او فکر کوي چې د سباون کاکړ په برخه کې ډاکټرانو شاید یو سناسه بې غوري کړې وي. تاسو عملته په سیمه کې وئ
که څه هم موږ ونه کولای شول چې عملیات خونې ته ننوڅو ول په دې چې وضعیت هغسې برابر نه و چې او چاته هم اجازه نه ورکول کېده چې موږ عملیات خونې ته خود عملیات خونې تر دروازې پورې زه ولاړم. هغلته ډاکټران چې راوتل هر یو نه ما د هغه پوښتنه کوله او هر یو ډاکټر دا ویلي چې تاسو د نورو وضعیت لیدنه ډېر بد دی تاسو هیڅ اندېښنه مه کوئ دا جوړ تیار دی یوازې پخې ماته ده او دا به وروسته موږ عملیات کو هغه لومړنۍ مرستې موږ ترسره کړې دي دومره جدي نه دی چې تاسو دومره فکر کوئ. هماغه باندې موږ ډېر ډاډه وو. اما وروسته بوګنوونکی خبر چې راغی موږ خپله هم ډېر زیات حیران شو او ډېر ودردېدلو چې موږ دا تمه هیڅ نه درلوده او دته مو انتظار باسه چې د دوی د ډاکټرانو په خبره باندې چې لس دقیقې وروسته یا شل دقیقې وروسته به موږ خپل همکار سباون کاکړ بیرته ترلاسه کړو.
ډېره زیاته مننه قرداش صاحب. یو بله موضوع چې غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم هغه دا ده چې دغه ډول پیښې چې لږ تر لږه په یوه ورځ لس خبر اعلان ته مرګ ژوبله رسېږي دوی وژل کېږي په ټوله کې د خبر اعلانو په کارونو باندې ستاسو په نظر باندې څومره منفي تاثیرات درلودلی شي په افغانستان کې؟ البته
یک مسله قابل یادهانی هست او ای که اصلا نهادهای دفاع از حقوق رسانه ها در افغانستان به نام وجود داره. نهادی نیست که از رسانه ها از خبرنگار دفاع بکنه. این مسئله تا حدی روشن هست و این امسال امی سالی که گذشت سال بسیار خطرناک سال بسیار ناخوشایندی برای خبرنگاران بود. شما شاهد هستین ما ده ها خبرنگار از دست دادیم در همین هفته که گذشت چندین خبرنگار ما از دست دادیم. اما گپ ای هست که ما چرا توجه نمی کنیم؟ علت اساسی در کجاست؟ علت اساسی به گردن کسایی است که از این نهادهایی که به نام دفاع از خبرنگاران است از این معاش میخورند و زرندودی میکنند در این مورد و اینها باید توجه بکنند، از رسانه ها دفاع بکنند. امروز یک خبرنگار مسئولیت نداره. ای با تمام تلاش خود برای آگاهی دهی برای یک نشر خبر رسانه‌ای تلاش میکنه. دیروز یکی میگفت که نمی رفتن خوب بود. شما فکر کنین مردم ما اینقدر ناآگاه هست که میگن که نمی رفتن خوب بود خبرنگارا.
وقتی خبرنگار نمیره و کی میرسانه این مسئله را؟ کی میرسانه؟ در این حادثه خود شما خبر دارین که بالکل خبرنگارها تارگیت بود، خبرنگارها نشان گرفته شده بود و این هدف خبرنگارها بود. اما ما چی بگوییم؟ این یک بار نیست، دو بار نیست. نهادهای دفاع از خبرنگارها یکی دوتا هم نیست، چندین تا هستن. اونا در رقابت خود مشغول هستن. از حال خبرنگار کسی خبر نداره. ما وزارت اطلاعات و فرهنگ داریم، ما مرکز رسانه ها داریم، ما ده ها ارگان، ده ها درگاه دیگه داریم. به هر کدامش که مراجعه میکنی خبرنگار پیش از اینا ارزشی نداره. این یک فاجعه است. این حادثه ای که شد یک فاجعه است. اما فکر میکنم این آخری هم نخواهد بود. اگر حال بدی به این شکل ادامه پیدا کنه یا آخری هم نخواد.
بسیار زیاد تشکر جناب قرداش صاحب از اینکه در برنامه با ما بودین، ممنونتان، سلامت باشین. در مورد محرم درانی بیشتر از سعدیه زاهل مشنویم، چون وقت کم داریم به ساعت اول برنامه ما، بعد خبرها را مشنویم و بعد از او بعد بخش دوم برنامه را شروع بکنیم. میربانی کنین سعدیه جان، دیگه در مورد محرم درانی چی میدانید؟
تشکر پارسا صاحب. زمانی که یک همکار جدید به یک دفتر میایه، زیادتر تمام همکارا علاقمند است، از بک‌گراند از او بفهمه، از تجربه کاری از او بفهمه، از تحصیلاتش بفهمه. ولی ما زیاد نخواستم که ازش پرسان کنم، چون گفتم این همکار ماست، فرصت زیاد هست که ما ازش راجع به زندگیش بپرسم، راجع به تحصیلاتش بپرسم. یک زرگک وقت دادم، گفتم تا که سوال جواب دیگر همکار ازش خلاش و خسته نشه ای دختر. گفتم که در جریان کار که با ما هستن ازش میپرسم. قسمه که در آغاز خدا به من معرفی کرد، قبلنام تجربه کاری در رسانه داشتک که در رادیو سلام وطندار کار میکرد و همچنان در تلویزیون شمشاد کار میکردک. و جای تاسف است که دیگر این سه نازنین ما در بین خود نداریم و واقعا خیلی متاثر استم. نمیتونم که درد خدا چیگونه بیان کنم و از خداوند متعال برای همه خانواده های شهدا صبر جمیل میخوایم.
بسیار زیاد تشکر سعدیه جان از اینکه در برنامه ما بودین.
پرساس یو شمیر اوریدون کی بم رواخلو د سعدیه جان نډی رضایت مننه کور مودان خوشاله اوسئ.
تشکر.
درد ټولو تر رسیدلې د ټولو ګډ غم دې اوریدون کی لرو. بل سلام جوړ په خیر. سلام کزما غوري سوک خبرې کوي لکوم زه
توخی د زابل څخه مشارجه کول سوال ستاسو په تمه
توخی صاحب مهرباني
تاسو همیشه د ایمي او بدون کيم
توخی صاحب کزما غوري مهرباني وکي.
بلې نو تر کومه مخکې ستاسو ته تسلیت وایم او ستاسو ملګری او شي ځان سي وي د هغه ته دعا کوم تاسو دې نه کیږي تر اوسه دای کی او غوښتیا هم اسمو د ازادي رادیو د ایمي همکاران یو او ستاسو لغونه هر یو مستد قطر وردی نو موږ یو بیا ستره زړه په روند را پیښ شو. موږ ډیر خوشنی سرګندو علي د دې روح شاد ل نو خبرنګاران غوښتیا هم موږ د تار دې خدمت کوي. دا د ملت سترګې دي، د ملت غوږونه دي، د خپل حادثه وهان ټول پر کار کوي او موږ د تار خبرونه چمتو کی خو بدبختانه دا د ظالمانو له لاسه لکه دا یا نور داسې مخربین چې خبرنگاران یې په نقشه کړو نو دا ډېر د غندلو وړ ده. خدای پاک دې زموږ په وطن کې امن او خدای دې له دغو مرګو څخه خلاص کړي. که نن دی شهیدان شوي دي، مړه دي، سبا موږ هم ورپسې یو، سبا به دا زموږ غوږونه وي، موږ به نه یو، تاسې به نه یاست. خدای پاک دې زموږ په وطن کې آرام آرامي راولي، کراري راولي. خو زموږ یوه ګیله له حکومت څخه دا ده چې دوی د خلکو په ساتنه کېغلي دي. سره د امریکایانو دوی زموږ سره امنیتي تړون لاسلیک کړی ده، خو بدبختانه سې کال په کال دلته نه امنیتي جوړېږي. هېڅ څوک په خپل کور کې، هېڅوک په خپل سړک کې خوندي نه ده. تر څو به دا حالات وي، تر څو به موږ دا مرګونه وزغمو، تر څو به موږ دا ځوانان له لاسه ورکوو. هره ورځ
ډیر زیات
کور ودان تو حساب ژوند دی وسې بل اوریدون کوم لرو بل سلام جوړ په خیر
بل سلام علیکم
بل سلام علیکم
وعلیکم السلام سوګ لکو مزایا جوړه
ما आवाज اوره
مهرباني
هاشم خبر کوم دا بارته
مهرباني هاشم صاحب
نو دا پرونی پیخه کې مونږ ډیر ولا خوش نه یو تاسو نه مندا امکارانو ته مونږ په ټول خپایو کوم خدمت چې دی کوي دی وطن ته ولا کوي څوک کی تاسو سوال چې دا جدولاک کا وی کاکر کي تاسو امکار چې ډاکټرانو ویل چې دا جوړي پښتنه څنګه نشته ده سی حالات جوړی کی دا پس یل کی دا تو اقوره سید شي شو دا پښتنه ده
تشکر از دوست ما که تماس گرفتن البته آنچه را که تلاش صحبت کردن سباون کاکر زمان که حمله صورت گرفت حمله دوم خودش با همکارای ما در دفتر در جریان در حالت صحبت کردن بود که انفجار می شود در جریان خودش میگه که من زخمی شدم موتر بفرستین بر ما و بعد از او ای به شفخانه انتقال پیدا میکنه ما که امروز به مراسم خاکسپاریش رفته بودیم شبم به خانه ایشان رفته بودیم خواستار قصه کرد که سباون زمانی که به شفخانه میرسه خودش با تلفن خود برای خسر خود زنگ میزنه میگه من به شفخانه هستم زنده هستم و با امرای خانم خود صحبت میکنه خوب بود وضعیتش تا ساعتهای 10 بجه خوب بود چندین چره یا گلوله به بدنش اصابت کرده بود پایش یک قسمت شکسته بود اما ساعتهای بعد از 10 بجه بود فکر کنم یا نزدیکای 10 بود که در عملیات خانه به کما میره بعد از او خون برش ضرورت میشه که ایره بر ساعت بعد از 3 بر شما بگونی چی بیشتر صحبت خواهد کردیم اینی درباره غفلت دکترها گفتن تا هنوز مشخص نیست که غفلت صورت گرفته یا نگرفته همکارای دیگه ما همکار تکنیک ما اشاره میکنم میگه تماس های دیگه شنونده ها را داره مهربانی کنیم
بله سلام جور بخیر تاسی زمان گاوری؟ فکر کوم د دې اړیکم پرېښو مخ کې پرساسې قرداش ته یو خبره وکړه د خبر اعلانو د خوندیتوب د ټولونو پاړه ویل چې دا برختیام لومړی پیښنه د لدین وړاندې سورز مخ کې په کندهار کې د کابل نیوز خبريال عبدالمنان ارغان د نامعلوم وسلوالو په یو حمله کې خپل ژوند له لاسه ورکړ او وجل شو 13 ورځ د کابل سره هم حال په خوست کې د بی بی سی خبريال احمد شاه پم دغه سی او بریټ کی وجل شون واقعا د لومړی او روسي پیخ نه و او نبوي يم دغه سی حالات د دی وطن هم دغه سی دی او منګو تاسو به دغه سی پیخ سره لا هم مخ مخ کی
و ایران باید بگویم که در حمله دیروز تنها رادیو آزادی قربانی نداده حدودا 9 نفر از خبرنگاران افغان در این رویداد کشته شدند به شهادت رسیدند که 3 نفرشون بیشترین قربانی را رادیو آزادی داده و کسای دیگه که در رسانه‌های دیگه بودن اونا هم دوستای نزدیک ما بودن که خیلی شهادتشان ما را متاثر ساخت همچنان شما دیگه از خبرنگارا فعلا زخمی هستند که یکی از خبرنگاران به نام احمد شاه عظیمی تا شام گذشته تا ساعت‌های 9 بجه یا 8 بجه در حالت کما بود که ساعت 11 بجه ما خبر خوش دریافت کردم از یک از خبرنگارا به نام جاوید کارگر بر ما تماس گرفتن که وضعیتش خوب است امروز یک ویدیو را به فیسبوک دیدم که صحبت میکنه به خاطر اینکه با شفخانه مردم اجازه نمیتن به ایمرجنسی او صحبت کردم کارش گفته که من خوب هستم منتظر نباشین این یک پیام امید بخش را دادن
لکه څنګه چې تاسو ویل په د تیری ورځی په دغه خونړی حمله کې د یک تلویزیون دوه تنه خبر اعلان چې وی کیمرامن یو خبريال د تلو ټلویزیون یو خبريال د مشل ټلویزیون دوه کارمندان او همدار از د ای اف پی ایجنټ د افغانستان د برخي اکاس دوی پکې شهیدان شول نو پرسا سه فکر کوم چې وخت هم زموږ د لمړی برخې پات رسیدونکي دي
وخت فکر کوم مونده یک دقیقه دیگه اگر در ایجریان یک تماس را از شنونده ها بگیریم بعد بله سلام علیکم بله سلام بر شما
سلام علیکم
علیکم سلام، فکر کنم دکتر صاحب توکلی از دایکندی تماس گرفتین، درست؟
بله جناب آقای پارسا، آفرین به ذکاوت شما، صدا میشنسین. سلام خدمت همکارای شما دارم، خواستم عرض تسلیت داشته باشم خدمت شما و همچنین برای خانواده های شهدایی که
دکتر صاحب با معذرت ما 20 ثانیه داریم، اگر در 20 ثانیه خلاصه بکنین، بعد از 36 دقیقه دوباره اگر با ما بپیوندین، چون خبرای ساعت 3 نشر میشه، معذرت ما را اگر بپذیرین. تماس خب تماس آقای دکتر توکلی را حتما بعد از ساعت 3 بی‌صبرانه منتظر تماسشان خواهیم بود، امیدوار هستیم تماس بگیرن. ساعت